درنو اوریدونکو السلام علیکم څلور بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري ورانده کیږي په دې خبرونه کې اوري طالبان وای په کابل کې د پاسپورت پر دفتر د انتحاري حمله مخنیولې کابل شاریان د برښنا له پرچاوي شکایت کوي
سی برقونه له سهار نه سيزي یو ساعت یا دو ساعت سي ماسپخين رزي بیا هم ني زياتي وخت آتش په برقونه نه وي
په کندوز کې د دالنه خودو د پروسس فابریکه جوړه شوه
دغه الحمدلله کار جوړ دا غریبيشته ایران ته چي کوچي دغه فابریکه جوړ شي موږ به ایران کې چي کو
په کونړ کې خلک شکایت کوي چې د شیدو د راټولولو له مرکزونو څخه کار نه اخیستل کیږي
دا پروګرام هم دې د پاره جوړ کړو چې خلک دې کار سم بدلو هم ګټه موکي هم زمون کارم ته وچېږي
په اورزګان کې ځینو خلکو په جماعت کې په جمل مونز پریشه
دا هر مسجد امام په خپل مسجد کې منز په صحیح طریقه توشي
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانیزي چمتو کړی دي
د مهمو خبرونو سره ټکی طالبان وای په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخته د یو انتحاري برید مخنیولې ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام وستایو او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیز وغوښتل چې روسیې ته سمدستي د امنیت تضمین ورکړي بشپړ خبرونه طالبان وای په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخته دی او انتحاري برید مخه نیولې ده دا خبره د پاسپورت عمومي رئیس عالم ګل حقانی ازادي رادیو ته وکړه
انتحاري وختلې چې د پاسپورت ریاست ته د نن نه نوځي او مراجعینو ته نقصان ورسوي نو د محافظینو د طرفه په نخښه شو د په مارک سره دا ټول حمله پایته ورسیده نور تلپات نه لري الحمدلله د چا لاس او غتم نه دی نشوي صرف انتحاري په ځای کې پروت دی هغه د منځ تللی دی او نور مسله هیڅ نشو نقصان نه لري
یو شمیر رسنیو بیا د عیني شاهدانو په حواله پاسپورت ریاست مخته د یوې چاودنې او وروسته د ډزو خبر ورکړی په کابل کې د پاسپورت د ویش پروسه څو ورځې مخکې بیا پیل شو او هره پنجشنبه د طالبانو د ځواکونو لپاره ځانګړې وه چې ځانونو ته پاسپورتونه جوړ کړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام ستایلی دی د امریکا د خزانې وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتېدو لپاره تازه یو شمېر جوازونه او کړنلارې اعلان کړي په دې اړه د امریکا د حکومت لخوا جوړه شوې مسوده هم بېګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې تصویب شوه دیبرا لاینز زیاته کړې چې اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او بشرپاله متحدین یې له هغو سره چې اړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسره کولو جوګه وګرځي لاینز امریکا ته د وروستي اقدام شاباسه ورکړه د امریکا د خزانه وزارت د وروستي اقدام په اړه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویست ټویټ کړه هغه ویلي خزانه وزارت په افغانستان کې د بشري کړکیچ د هواري لپاره درې نوي عمومي جوازونه ورکړي د خبره دغه جوازونه به اوسنۍ صلاحیتونو کې پراختیا راولي چې نړیوال او جواب ورکونکو سازمانونو وتوانيږي د ژوند ژغورنې د مرستو او نور ملاتړ پراخي بڼې لکه روزنې او غیر سوداګریزي پراختیا اسانتیاوي برابرې کړي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کمومره ټیم نن په آسیا جام کې خپل اول لوبه په پاکستان بایلو ده افغان لوبډلې ټول لوبغاړي په درویشت اوورونو کې لاس ورکړل او پاکستان ته 350 منډي هدف وټاکه پاکستان په جواب کې په 14 په بخښنه سره په اول لسم اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو هدف پوره کړ د افغانستان لوبډلې ته له ننګیالي خان پرته چې 15 منډي وکړي نور اکثر په صفر یا په لسو یا لاغونه په کوم نمبر وسوځیدل دا په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې لومړنۍ لوبه و چې په دوبۍ کې ترسره شوه تمه ده افغان ټیم د آسیا کپ د 19 کلنو کوم جام کې تر دې لوبې وروسته له متحده عربي اماراتو او بیا له هندستان سره مخ شي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیز وغوښتل چې روسیې ته سمدستي د امنیت تضمین ورکړي هغه د سکای نیوز خبریال ته د یوې پوښتنې په ځواب کې لویدیز مخاطب کړ او وی ویل تاسو لویدیزوال باید موږ ته امنیتي تضمین راکړئ له هیڅ ځنډ پرته همدا اوس پوتین دا خبر نن په خپل کلنی کانفرنس کې داسې وخت وکړ چې د اوکراین له پولو سره نږدې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو لوی کړکیچ رامنځته کړی. ولسمشر ولادیمیر پوتین د غوښتنو هغه لیست ته هم اشاره وکړه چې روسي چارواکو دا میاشت د اروپا د امنیتي پالیسیو او حکومتولۍ په ارتباط مطرح کړي. روسیې د اوکراین له پولو سره په لسګونو زرو سرتیري ځای پر ځای کړي او دا هیواد د داسې امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوي چې پر اساس یې ناټو له پراختیا منی کیږي او پر دې تړون د پخواني شوروي د نفوذ په ساحه کې پر فعالیتونو سخت محدودیتونه لګول کیږي. او د پاکستان تر واکلاندې کشمیر چارواکو پروندې یو خبرتیا په خبرولو سره د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور احمد پښتین پر ورتګ بندیز لګولې. په خبرتیا کې ویل شوی چې پښتین ته په کشمیر کې لاریونونو ته وینا اجازه نه ده ورکړل شوې. په رسمي خبرتیا کې زیاته شوې چې دا بندیز د دسمبر په 28مه پیل او درې میاشتې دوام کوي. د کورونې چارو وزارت ادعا کړې چې دا بندیز د عامه نظم ساتلو له قانون سره سم لګولې دی. منظور پښتین د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکي غورزنګ پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورزنګ مشري په غاړه لري. تر دې وړاندې د بلوچستان صوبې چارواکو هم د پښتین پر ورتګ بندیز اعلان کړی وو او هلته له د پښتني ګرویګنې کېدلې. منظور پښتین د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر حکومت د اقدام په غبرګون کې لاس نه دی ویلي، خو مخکې ویلي دي چې عامه نظم نه زیانمنوي او د جلسو او ویناګانو هدف یې د حقونو لپاره مبارزه او د پښتنو په سیمو کې له روانو حالاتو څخه د ولسونو خبرول دي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. دا خبرونه او د آزادی رادیو نور مطالب د آزادی رادیو په ویبپاڼه کې لوستل شي. آزادی رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼه پته ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په کابل کې نن د پاسپورت دفتر ته چیرمه چاودنه شوه. طالبان وایي چې یو انتحاري غوښتل چې پر دغه دفتر برید وکړي، خو هدف ته تر رسیدو مخکې له پښو غورځولې ده. دا برید په داسې ورځ شوی چې د پاسپورت دفتر یوازې طالبانو ته خدمات وړاندې کوي. د ازادي رادیو خبريال همدا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی. نور جزئیات په لده څخه واورو، مهرباني کوي.
بل نن په ګرمي ورسته د پاسپورت ریاست مخته د یو انتحاري حمله کوونکو مخه نیول شوې ده. د پاسپورت ریاست مسولین وایي چې دغه انتحاري حمله کوونکو غوښتل چې د پاسپورت ریاست دننه حمله وکړي، خو د دوی وسلوال چلته او امنیتی ځواکونه چلته او دا غوی لوري مخه نیول شوی دا د پاسپورت ریاست ته لمن نوتلو نوړاند لمنځه وړل شوی دی. د پاسپورت ریاست عمومي رئیس مولوی علمګل حقانی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاسپورت ریاست مخته کوم امنیتی سرتیری دی، دوی لوړاند نه تقریبا څکو په خپل دنده کې یو لک تر لګه د دغه حمله مخنی ول شوې ده. دا په تسهیل کې چې د پاسپورت ریاست پورستیو کې څو میاشتې لک تر لګه تړلې او ویل کېدل داسې چې د امنیتی ستونزو له کبله تړل شوې ده. دغه سیوی حمله وړاندې نه شوی او که څه هم د پاسپورت ریاست مسولین دا خبر نه تاییدوي او دوی وایي چې د تخنیکی ستونزو له امله دغه پاسپورت ریاست تړل شوی او خو ویل کېدل دغه سی د پورسیو کې دا پاسپورت ریاست خلاص شو. نن بیا تر ټولو مهمه دا ده چې نن د پنځشنبه ورځ عموما د پاسپورت پر ریاست کې د طالبانو او د طالبانو د کورنۍ غړو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. نو دلته چې په طالبانو او د طالبانو د کورنۍ غړي نن راټول شي ترڅو پاسپورت واخلي. دوی وایي چې په دې پیښه کې بل هیڅ چاته زیان نه دی رسیدلی، یوازې انتحاري حمله کوونکي پکې لمن زول شوی دی. د پیښې مسولیت تر دې دمه کومي وسلواله ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستې. خلدین وړاندې د کابل په شاوخوا سیمو کې په بلابلو ولایتونو کې کومي حملې چې شوې دي مسولیت داعش وسلوالو په غاړه باندې اخیستل.
ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبريال و چې د کابل د پاسپورت دفتر مخته د چاودنې په باب معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
سره لدې چې د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي کابل ښار ته عادلانه برېښنا رسوي، خو کابل ښاریان د برېښنا له کمښت او نامنظمو پرچاویو شکایت کوي. دوی د برېښنا بې نظمه ویشت هغه ستونزه بولي چې تر اوسه د دوی په باور حل شوی نه ده. په دې موضوع هم راپور لرو.
په کابل ښار کې د برېښنا کموالی او دوامدار پرچوي هغه ستونزه ده چې ډیری خلک له عمله شکایت لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکې پروانه سعید په دې اړه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
د برقو په اړه باید تاسو ووایم چې موږ ټول په دې ستونزو کې اخته یاستو. کابل کې چې برقونه له سهار نه سیزي، یو ساعت یا دوه ساعته چې ماسپښین راځي بیا هم نه وي، زیاتي وخت اته شپه برقونه نه وي. نو د برقونو مسؤلین باید په دې مورد کې جدي پام وکړي چې دا مشکلات حداقل چې که په ورځ کې څلور ساعت هم راسي بیا هم ډېر دي، مګر په دې وختو کې زیات که اوسي یو ساعت یا دوه ساعته برقونه وي، نور حتی زیاتي وخت شپه هم برقونه نه وي.
د زمي موسم لپایل سره د تیرو کلونو په شان سا کال هم خلک د برېښنا د برچويو لامل اندېښمن دي. بلخو د برېښنا شرکت چارواکو مخکې ویلي و چې د زمي موسم پر اتاک سره اړ دي چې د منظمو برچويو لیست برابر کړي. هغه ژمنه کړې و چې په ټول کابل کې د برېښنا د منظم ویش لپاره هم یو لیست برابر کړای چې ډېر زر بخپور سي. خو د کابل ښار د اتمی حوزې سیمې اوسیدونکو عبدالله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې تر صدالیس نه د خبر سوای همدارنګه خلک د برېښنا د کموالی لامل له سخت ستونزو سره مخ دي.
اوس وخت کې په دومره اندازه برق نشته لکه تیرو کلونو کې چې مونږ درلودي. دا یو ستونزه ده چې مونږ کابل ښاریان دې سره مخامخ یو، او یعنی د برق ستونزه لا تر اوسه پورې ډېر دسوی والی نارمال حالت ته یعنی ښه کېدو خواته نه ده تللی. د ژمي په موسم کې دلته د کوم وخت استفادې نه وي، په هغه وخت کې برق زیاتره وخت نه وي.
احمد د کابل ښار یو بل اوسیدونکی هم وایي چې د برېښنا کموالی خلک له زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخ کړي دي.
د برق نشتون په کابل کې ډیرو خلکو ته مشکلات ایجاد کړي دي. ډیرې کارخانې دي په برق باندې تنظیمیږي چې هغه د تیلو څخه نشي کولای هغه خپل عاید پوره کړي. بل نه یوازې کارخانې، هم د عام وګړو لپاره د خلکو لپاره چې هغوی په کور کې دي له برق څخه استفاده کوي، د ګازو د دیزل شان څخه استفاده نه کوي. نو په همدې خاطر باندې که چېرته دغه مسلې ته جدي توجه وشي، دغه مسله حل شي، د خلکو لپاره به ډیره ښه وي.
له دې سره د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې د برېښنا د زیات مصرف له امله آن چې کله یې نوبت هم وي برېښنا پرې کیږي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل چې یو ډله یې ګمارلې هغو سیمو ته چې زیاته برېښنا مصرفیږي او لوړ لګښت پرې راځي، ستونزه یې ورحل او د برېښنا پرچوي هم منظمې کړي.
نو زموږ د ټولو هیوادوالو څخه په ځانګړې توګه هغه هیوادوال چې په کورونو کې د برېښنا د ګرمښت په مخه کاروي، د هغوی څخه هیله او توقع هم دا ده چې تاسو لطفا برېښنا یوازې د رڼا او ضرورت پر اساس وکاروئ، ترڅو موږ وکولای سو هغه سیمې چې برېښنا ته اړتیا لري او موږ نسو کولای چې برېښنا ورسو هغوی ته برېښنا ورکو او دغه سیند اوبو د اخیستلو مسلې حل کو، نه دا چې وتاکونه و دفاتر و دا څیزونه په ګرم کو.
د برېښنا شرکت د چارواکو په خبره کابل ښار اوس مهال 100 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري، خو د دوی تولید 380 میګاواټه دی چې له همدې امله زیاتې پرچوي رامنځته کیږي. په کابل کې د برېښنا د بې نظمۍ او پرچویو په اړه داسې مهال اندېښنې او شکایتونه زیات شوي چې د راپورونو له مخې د افغانستان برېښنا شرکت درې اونۍ مخکې هغو شرکتونو او کسانو ته چې د دغه شرکت پوروړي دي یوه میاشت وخت ورکړی چې د برېښنا پیسې دې تحویل کړي، که نه په خبره یې برېښنا به پرې قطع او شتمنۍ به یې ترې ضبط شي.
طالبان په اورزګان کې پر خلکو لسره لمونځونه تکراروي. خلک وایي د دې کار له کبله یو شمېر کسان په جماعت د لمانځه لپاره جماعتونو ته نه ځي. نور حال په دې راپور کې.
الله اکبر. د مازیګر د لمانځه د اذان د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې په مرکزی جامع جماعت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی علیه منکر د ادارې د وغړي او د یاجی جامع د امام دی. په دې جامع کې د پخوا په پرتلا د لمنځکون کشمیر څاندازه کم تر سترګو کیږي، ځکه په دغه ولایت کې طالبانو د ټولو مسجدونو امامانو ته امر کړی دی چې جامع ته پورتلونکو خلکو تر لمانځه وروسته لمنځونه له سره تکرار کړي او غلطي ورته په ګوته کړي. په اروزګان ولایت کې د امر بالمعروف و نهی علیه منکر ریاست یو دینی عالم مولوی یعقوب شرافت ازادي راډیو ته ویل چې دوی د جمعتونو ټولو دینی علماو ته دنده سپارلې ده څو پر خپلو مقتدیانو لمنځونه له سره تکرار کړي او هغه کسان چې د لمنځونو طریقه یې غلطه وي اصلاح یې کړي. دی وایي د اروزګان د امر بالمعروف او نهی علیه منکر ادارې د ټولو کارونو څخه مخکې دغه کار مهم وګڼه چې پر خلکو له سره لمنځونه زده کړي.
دغه بعضی کمزوریانی دا بعضی هغه د لفظي غلطیانی په لمانځه کې داستا چې د هر مسجد امام په خپل مسجد کې اول دا کار وکړي چې د مسجد لمنځ په صحیح طریقه په یوه یوه لپس په دوه دوه الفاظو باندې دا ورته وشي. دغه طریقه پای ته ورسېده. نه دا په ټولو ولسوالیو کې د دې مرکز په شمول د ټولو ولسوالیو مراکز او ساره علاقې کلي وکړي په دې ټولو کې دا پروسه شروع ده، دا روانه ده.
هغه وایي د مسجدونو له مقتدیانو څخه به د امر بالمعروف او نهی علیه منکر اداره وخت پر وخت پوښتنه کوي چې څومره لمنځونه یې زده کړي دي. هغه زیاتوي چې د لمانځه تر زده کړې وروسته به د امر بالمعروف او نهی علیه منکر اداره پلان لري تر څو خلک اړ کړي چې لمنځونه په جماعت وکړي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي بیا له طالبانو څخه غواړي چې په خلکو دې په عام محضر کې لمنځونه نه تکراروي، ځکه چې په خبره یې په دې کار سره به د ډېرو عمر لرونکي کسان چې د لمانځه طریقه یې په سمه توګه نه وي زده د شرم احساس وکړي او وروسته به یې په ټولنه کې سترګې کښتوي. د دغه ولایت یو اوسېدونکی نجیب الله وایي چې دغه چارې اوس په جوماتونو کې د خلکو شمېر هم کم کړی دی.
امر بالمعروف نهی عن المنکر چې کوم پلان په مخه اخیستی دی یا مثلا کوم خلکو ته چې لمنځونه په تکرار یې د دې څخه مو غوښتنه دا ده چې د هر کس باندې چې لمنځونه تکراروي دا باید په یو جلا ځای کې په کس باندې تکرار شي، ځکه په دې کې داسې کسان شته چې سپین ږیري شته، مشران شته او که چیرې کشرانو ته ناست دي طبعا دوی دا نور څخه شرمیږي یا نه یې زده، نو بیا د دې لپاره د شرم احساس لریږي او دوی به خجله کیږي. که چیرې د دې لپاره ځانګړي ځای جوړ شي هر کس چې ورته هغه ته تنه لمنځ چیرې دا به ډېر ښه یې.
دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان کې له دې وړاندې طالبانو پر ږیره او سټایل او ویښتانو جوړېدو باندې هم بندیز لګولی وو.
په اروزګان کې مو واوریدل چې یو شمېر خلک له دې درکه شکایت کوي چې طالبان په جماعتونو کې په خلکو لمونځونه له سره تېروي او ورته اصلاح کوي. د غزنی یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولایت کې ډیری محصلان له خصوصي پوهنتونونو څخه تشپنوم یعنی له بشپړو زده کړو پرته فارغېږي. دوی وایي په غزنی کې ډیری پوهنتونونه د پیسو لپاره خلکو ته تحصیلي اسناد ورکوي. په دې اړه به هم په راتلونکو خپرونو کې راپور درکړو، خو اوس د غزنی په اړه یو بل راپور لرو. په دې راپور کې ویل شوي دي چې د غزنی ځینې اوسېدونکي د کورونا پر ضد واکسین نه کوي. دوی وایي چې د هغو تبلیغاتو تر اثر لاندې راغلی دي چې وایي کورونا د کورونا په واکسین کې دا ډول مواد استعمال شوي دي چې د دوی بدن ته ضرر رسوي. دا راپور سره ورو
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیشکاری لګولو ډار جانبي عوارض په کووید 19 بې باوري بهرنۍ دسیسه او داسې نورې کلیوالي او پیتاوي ګنګوسې دا هغه ګنګوسې دي چې له امله یې د غزني ډیری اوسېدونکي د کورونا واکسین له لګولو مخاړوي. د دغه واکسین له لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بې سواده او په بازار کې د دوو لاسو په مزدوروي بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې سا اخلي. حبیب الله د غزني ښار اوسېدونکی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډیر خلک په خارجانو باندې بي اعتماد دي، معلومه نه ده دای څه جوړ کړي. باج خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفوي، باج خلک وایي شنو جانبي عوارض پیدا کوي، او باج خلک بیا وایي څه وداسته دا څه ده نور تکلیفونه جنجالاتيږي. باج خلک یې کوي او باج نه کوي، او ډیر خلک د کورونا ته توجه په افغانستان کې نه کوي ځکه خلک ډیر اخیده په دې باندې نه لري.
قدرت الله د شار په ګڼه ګڼه کې کراچي چلوي. د 15 اولادونو پلار او شاوخوا 10 کلن دی. قدرت الله د ځینو هغه کسانو لخلې وای چې دغه واکسینې لګولي او لستونزو سره مخ کړي دي، خو وای نستونزو ور معلومه ده او نه هم هغه کسان چې چا ورته ویل دي.
دې خاطر د خلک وای چې کورونا واکسین ځینې ځانون پېښي چې لګولای دا وای چې لګولای دا نو مشکلات سره مخ شوی دا. لا خو مالی خبرو خلکو خبرې واورېدې چې موږ ځکه ونه کوو، نو دویس خطر پیش اید نو خود خلکو نظر لنیګه کی واکسین به ونه کړو.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوی او څلورمه اومیکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو غواښونکي او ژوندونکي بولی، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجرۍ چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي خو خلکو ته یې د لګولو سپارښتنه کوي. نوموړی وایي زما په نظر ګټه به یې زیاته وي.
وله هر د خلکو خپلای کې دا د وای دا ګټه نه لري، تاوان لري. بوسی ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دسی ولې نه لري، هغه به نو دوی ته معلوم وي. خلک وای دا بدن کمزوری کوي، دا د کافرانو شی دی، دا دلته مسلمانان ضعیفه کوي، دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
نیاز محمد له مقور ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته راغلی. نوموړی وایي خلک دې هڅه وکړي چې دغه واکسین ولګوي. دی وایي د نورو ناروغیو درمل خو له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، نو ولې افغانان ورڅخه کار اخلي؟ د نیاز محمد په خبره په خپله هم لګوي او نورو ته هم سپارښتنه کوي.
تاوان خو نه لري، باید څو کوشش وکړي، باید وی لګوي، مګر ما وخت نه ده پیدا کړی، را باندې پیښ شوي نه دي، نه زه ورغلی کوي پیدا ول نه، باید خلک یې ولګوي.
روغتیایی ماهرین هم دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیانې ګټې زیاتې دي. د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر نظر ولیزاده:
زموږ په جامعه کې د سواد کچه ټیټه ده، همدا وجه ده چې نه تنها د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکې لري. عوارض جانبي به لري، ټول دوایو په مجموع کې ولې دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړي دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایرس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بلل یاده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایرس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسیدونکي کورونا وایرس بابېزه د غربي نړۍ دسیسه او رشخند ګڼي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي وکړئ.
په کندوز ولایت کې یو ملي سوداګر د دال نخودو د پروسس د فابریکې په جوړولو سره په لسګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. دا فابریکا څه باندې 250 لکه امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې او خپل تولیدات پر کندوز، سربیره، بغلان، مزار شریف، کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار ته صادروي. نور حل په دې راپور کې:
په کندز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د یوې فابریکې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته پکې د کار بوختیا برابره شوې ده. د دې فابریکې مسؤل مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی 8 ډوله دال پروسس کوي او په 24 ساعتونو کې 14 ټنه دال تولیدوي.
او دا فابریکې چې موږ جوړه کړې ده، د دالو او د نخودو او د مټرو د میو او د نسکو فابریکه ده چې د دې نه موږ نه تقریبا 8 قسمه دال جوړو او دا دال تقریبا زمونږ جنوبي ولایتو ته ټول انتقالیږي او هلته په مصرف رسی.
د نوموړي په وینا دوی خپل تولیدات پر کندز، سربیره، مزار شریف، بغلان، کابل، خوست، پکتیا، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادروي. په دې فابریکې کې شاوخوا 13 تنو ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. 25 کلن محمد ظفر چې له 2 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي، هغه وایي د میاشتې 9000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده، غریبي شته، ایران ته چی کوو چې دغه فابریکې جوړې شي موږ به ایران کې چی کوو. حکومت دې موږ سره کومک وکړي، برق دې نه ځي، اوس بسټار ته برق فعاله دي، موږ کار مخکې ځي چې برق نه نو کار نشته.
لطیف الله چې 15 کاله عمر لري، د ماشین مخې ته ولاړ دی او د پروسس شوو دال نخودو د بوروی خولې ګنډي. وایي پخوا له بیکاري ځورېده خو اوس خوښ ده چې په دې فابریکې کې کار کوي.
دغه ته مونږ شل 25 نفره کارګر مونږ دغه ترغلی اسو نو خور لګیا اسو دغه نفقه خور مونږ لرو. مونږ غواړو د دولت نه چې دغه مونږ تاسو دغه یو فابریکې جوړ شي، دغه ټول یو خپل مونږ اساسه پیشرفته چې مونږ تاسو ټول په کار شو کار مونږ ته کاریابی پیدا شي.
د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس غلام علي ادزاده وای دوی په دې ولایت کې له پانګوالو سره د ځمکې ورکولو او د برښنا د بیې په کمولو کې مرسته کړې او نورې اسانتیاوې هم ورته برابروي.
د قسمت مصرف برق زینو تخفیف دادیم کې از 12.5 افغانۍ مصرف برق
د برښنا د بیې د کموالي په برخه کې له دوی سره مرسته کړې ده. خو د یو کیلو واټ برښنا په بدل کې 12 افغانۍ ورکولې، خو اوس و افغانۍ تر اچته سوي ده. موږ پانګوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابرو. په دې پاپریکې کې زیات شمیر خلک د کار او روزګار خوندان سوي دي.
یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید د کورنیو تولیداتو د ودې په خاطر له پانګوالو ملاتړ وکړي او دغه راز د امنیت تامینولو، د مالیې کمولو او د برېښنا په برخه کې پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو پانګوال خپلې شتمنۍ له هېواده بهر انتقال نه کړي او تر څنګ به یې خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د فابریکې د جوړېدو له کبله لسګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. خو په کونړ کې د شیدو د راټولولو یو صنعتي مرکز، بلکې درې صنعتي مرکزونه جوړ شوي دي، خو ورڅخه کار نه اخیستل کیږي. په هغو سیمو کې چې دا مرکزونه پکې جوړ شوي، اوسیدونکي او مالداران یې شکایت کوي چې نه پوهیږي چې له دغو مرکزونو څه ډول کار واخیستلی شي، ځکه ورته د شیدو د ساتلو او پروسس برخه کې هیڅ روزنه نه ده ورکړل شوې. ویل کېږي پر دغو مرکزونو چې 2.5 کال وړاندې جوړ شوی، نږدې 11 میلیون افغانۍ لګول شوې دي. په دې اړه هم راپور لرو.
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو دی. وای د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. 2.5 کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري، خو دوی ته د روزنیزو ورکشاپونو د نه ترسره کېدو او نور وسانتیاو نه برابرولو لامل یاد مرکز بې ګټې پروت دی.
د دې لپاره موږ کار وکړو، د ځم ورکو تاوانونه پکې وکړو او د علاقې تم خیر ورسیږي، موږ تم خیر ورسیږي. پروسس د لپاره چې کوم شیان دی هغه ټول راوړي. نو تقریبا د لمنګ 200 واټیا کسان شورا لرو. بیکاره سره نه 2 درې غواګانې خلاري کنه، دا وطني غواګانې 3 کیلو دغه کاری کې نور زیات دي. دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړی چې خلک دې کار سمبالت کو، هم ګټه مو کی، هم زمون کار هم پوه چي. باید موږ ته سیمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو. دا د اوسمن سره وعده کړی چې تاسو له دوه میاشتې ټریننګ درې میاشتې ټریننګ درکو.
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسد آباد او څوکۍ ولسوالۍ کې دې ته ورته دوه مرکزونه جوړ شوي چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او وروندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې و چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه موساتو کومک وکړو، سره نه دولت وکړو. دوی موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لرل کوو، تاسو به ټریننګ کوو، د مالداران سره مرستې به کېږي، تاسو سره به موږ نه خو هغه موږ سره هیڅ شی مو نشول. موږ لکه ټریننګونه راکړي، د ډاکټري هغه بعض سامان آلات په کې موږ خو کېږو نه، دا خو چې ټریننګ وانه خو پوهې نه شو، دغه نه شو، دا خو نه د کېږي کنه.
هغه وایي داسې پرېکړه شوې وه چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالیو مالداران شیدې راوړي چې د وخت 25000 لیټرو پورې شیدې اټکل شوي وي، او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالیو او مرکز اسد آباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلیدو او د ډیری مؤسساتو د کارونو بندیدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره یې د بیلابیلو ادارو دروازې ټکولي، خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوختي او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالداری وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوی چې له یو پلبه ورسره د څاروي لرونکو اقتصاد وغوړیږي او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخه ونیول شي. خو په دې برخه کې د مرستندوی مؤسسو همکاریو ته اړتیا ده.
نو د موسسات لخوا په دې ستونزو د حل په اړه حکومت وشي نو نوموړي مرکزونو فعالېدو ته به زمینه مساعده شي. نو زموږ مالداران خلکو ته پاک شي دي او لبنیات عرضه شي او زموږ په ټولنه کې به سوی تغذیه فخر تنگدستی کچا راټیټه شي او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقویه شي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو، ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنیو مرستندوی مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. صفي الله ستانکزی لنډ خبرونه اوروي.
طالبان وایي په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخته د یو انتحاري برید مخه نیولې ده. د افغانستان د هندوانو او سکانو استازیو نن په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره کتلي دي. هندوانو له طالب چارواکو غوښتي چې د دوی غصب شوې ځمکې او کورونه بیرته ورستنې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام ستایلی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم نن په آسیا جام کې خپل اوله لوبه په پاکستان بایلو ده او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیځ وغوښتل چې روسیې ته سمدستي د امنیت تضمین ورکړي.
لنو لسو کم عمره افغان کرکټ لوبډلې د کرکټ په 50 اوریزه آسیایی جام کې نن په خپل لومړی لوبه کې د پاکستان په وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک آزادی رادیو ته ویل په نننۍ لوبه کې 5 افغان لوبډلې وګټله او توپ وهنه پیل کړه. په دغه 50 اوریزه لوبه کې لنو لس کلونو کم عمره افغان کرکټ لوبډلې وکول شول چې په 23 اورونو کې د خپل ټولو لوبغاړو په لاس ورکولو سره پاکستان ته د 350 منډو هدف وټاکي. پاکستانی لوبډلې کولای شول چې د لوبي په ولسم اور کې د شپږو لوبغاړو په لاس ورکولو سره ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. خاغلی هوتک زیاته کړه چې په نننۍ لوبه کې نور احمد 3 وکټې، بلال سمی 3 وکټې او اظهار الحق نوید 1 وکټ ترلاسه کړه. ټاکل شوی د افغانستان له 19 کلونو کم عمره کرکټ لوبډله په خپل راتلونکي لوبه کې د اماراتو په وړاندې لوبه ترسره کړي. په دې ورځنیو سیالیو کې 8 ټیمونو برخه اخیستې ده. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عربي اماراتو، کویت او نیپال ټیمونه دي چې تر اوسه د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. دا لوبې به د دسمبر تر 1 دوام وکړي. په نیمروز ولایت کې د مویتای دوه ورځنۍ سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناواک نن ازادي رادیو ته ویل دغه سیالۍ به په لومړۍ ورځ د کورنیو لوبډلو په ګډون او سبا جمعه به د سیمې ځینې هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ ترسره شي. د ښاغلي ناواک په خبره د لوبي په لومړۍ ورځ به نن د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د مویتای 90 افغان ورزشکاران په خپلو کې لوبه وکړي. د لوبي په دویمه ورځ به سبا د افغانستان د مویتای ملي لوبډلې 1 لوبغاړي، د پاکستان 25 لوبغاړي او د ایران 1 د مویتای ورزشکاران په خپلو کې سیالي وکړي. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت وروسته دا د سیمې په کچه لومړۍ ورزشي سیالۍ دي چې افغانستان یې کوربتوب کوي. او د فوټبال په ډګر کې د تیر شپې په لوبه کې ریال مادرید بلبایو لوبډلې ته په کم توپیر سره ماتې ورکړه. د اسپانیا د لالیګا سیالیو په دوام د دغو سیالیو 13مه لوبه تیر شپه مامس لوبغالي کې ترسره شوه. په دغه لوبه کې کریم بنزیما وکړی شول په پرله پسې توګه د لوبې په 3مه او 4مه دقیقه کې بلبایو په وړاندې ګولونه وهي. سانسیت وکړی شول د بلبایو لپاره یوازینی ګول ترسره کړي او په دې سره ریال مادرید 2-1 په وړاندې بلبایو ته ماتې ورکړه. د تیر شپې په بریا سره ریال مادرید 46 نمرې ترلاسه او د لالیګا سیالیو د لوبو په جدول کې دویم ځای خپل کړ.
مخکخي خزي
السلام
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغلاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشه شذې خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخړي په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي نن پر دې موضوع خبرې کوو چې خبریالان یې پر امنیتي او اقتصادي ستونزو سربیره څه ډول خپل کار ته دوام ورکوي د خبرونې میلمنې مو خبریالانې خاطره صافی او مزلفه کاکړ دي اوس هم زموږ د خبرونې لومړۍ میلمنې ته ورځو مزلفه کاکړ له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده سلامونه مزلفه جانې ډېر مننه چې وخت مو وایستئ تاسو په لومړۍ سر کې که هغو ستونزو ته اشاره وکړئ چې اوس مهال خبریالانې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي
په کوم ځای کې ځخ خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله مې چې روغ جوړ اوسئ لکه څنګه چې پېژنئ په افغانستان کې یعنی که هر طبقه او وسه هغه د ستونزو مشکلات سره مخامخ دي په خصوص په داوس نیو نظام کې دا چې نوی نظام شاله سره ورنیم د لوړ د دې تر څنګ د بل طبقه په وړاندې یعنی قیدا ډېر ونه چې هغه د دې څخه د رسانه زوایم چې په افغانستان کې نه یوازې د وسخه کې د تیر نظام ته هم یې دوري کمټیر حکومت هم یې دوري وکړم خبريالي چې د یو جرم په سترګه کتل کېدل مثلا په افغانستان کې خبريالان خوندې نه و د دې لپاره خوندیتوب بنسټونه و لیکن هغه دې پارسي کې ډیر کار نه کوي موږ په هر کال کې لیدل چې تقریبا موږ ډیر د رسنیو د غړي امکانان د لاس ورکړل شیدان ولا یا هم اختطاف ولا یا هم د دې په وړاندې نور څه مشکل د نیو نظام پر اساس سره د دې په وړاندې د شتاسو د مشکلات دوی دي چې موږ وینو چې د رسنیو غړي د دې تر څنګ چې دی په امریکایي یا په شهادت رسیږي یا په یو نوم په بل نوم دی د مینځ وړل کیږي دی حتی خپل موږ ولې د مثلا د مشرانو د جرګې زموږ د خبريال یا د رسنیو غړي او خودکشي وکړل ځان وژنې وکړل همداسې زموږ د رسنیو د ګر نور غړي وینو چې هغه ډیر سخت کار نو ته مجبور سی وی دی چې په بیابان کې تر سره کړی د سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي نه دا چې واځي اقتصادي وضعیت دی په وړاندې د امنیت نشټون دا چې مثلا د دروسه پر خوندې نه د دې دروسه پر خوندې ساتل سوی نه کته هم امارات ژمنه کړې و چې دا به ازادي بیان د دې سره بسو کار نه لري لیکن هغه اسلامي چوکاټ چې دوی تایید کړو چې هغه چوکاټ کې به یو دی خپل کارو ته دوام ورکړي خو به بختانه دې په دې ژمنو کې پاتې راغلي دي تر اوسه پر درسانې دګر ډېر ځوانان نسو کړی چې خپل دندې ته بيستولای شي دې تر څنګ چې دندې ته نسلای نه پیواز په مرکز کې په ولایاتو کې موږ د درسانې دګر غړول چې ډېرې د مینځ یو ډول سره دا چې به دي مختلف نمونه تیزه چې دا په خوا دښمنی درلودل یا هم نه دا بیا غنومې ژوند خو په اصل کې معنا دا ده چې خبرنګاری یا هم د سره په افغانستان کې یو جرم په سترګو ته کتل کیږي
د رسنیو د څار ادارې نه ویلې دي چې په افغانستان کې ورسته له هغه چې طالبانو واک پلاس کې واخیست او یا فیصد رسنۍ بندې سوي دي په افغانستان کې هغه ستونزو ته یو څه یادونه وکړي چې تاسو په خپل ورځني ژوند کې ورسره مخامخ سوي یا ورسته له هغه چې افغان حکومت سقوط کړی دی
یو خبر خدا ده چې د رسنۍ د وړو کاغذ د الکوان د مقاله کوڅې کې د انجینر کې کټړیان کښې دوی د دې دوار په وړاندې شته مشکلات او ستونزې ډېر زیات دي خو به څوس هغه د دې سلسله هغه د رسنې د غړي د انجونو په وړاندې دي چې لکه څنګه چې دا وری او کله ډېرې د هیواد بهر تللې دي ډېرې د لې خوندې دي ډېرې نسکول خپل دند ته د تولاستیا ته نسکول چې په باندې ډېر په ځانانه ډول وسره وګرځي دا هغه څه چې دی وسره مخامخ دي یعنی موږ هم کله چې په تیر حکومت کې خپل بل حال وظیفه درلودل د نظام پر اساس سره چې موږ به څه وغوښتل چې خپل وظیفه ته لاړ ولیکن موږ ته اجازه را